پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رډیو په یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل دروړو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوه کسانو کورونا ړنګ کړی دي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړي. او په انډونیشیا کې د فوټبال په میدان کې د ټیل ماټې لوجې د وژل شوو شمیره 144 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې په میرعلي خدري سیمه کې دوه کورونا ړنګ کړي دي. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط یې نن مشال رډیو ته وویل چې دوه ورځې مخکې یې د هغو دوو کسانو کورونا وران کړل چې په امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنه کې ښکېل وو. په همدې حال کې د جولای له 11مې څخه د اتمانسو کام هغه پر لا هم روان دی چې له امنیتي ځواکونو څخه په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره د بې توپیره کاروایي غوښتنه کوي. پوز مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې 1 شپږشت مشکوکه وسله وال وژلي او 252 نور یې نیولې دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د دې خر د تراګری سید پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې د جاسوسي معلوماتو په بنیاد یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې 4 پولیس هم زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری مخکې ضمانت منصور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر اوان نن د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړ چې پرون یو سیشن عدالت د عمران خان د گرفتاری حکم ورکړ. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان د گرفتاری د مخنیوي ضمانت په منصورولو سره ویلي چې نوموړی د اکتوبر په 12مه عدالت ته ورشي. پرون د اسلام آباد پولیسو ویلي وو چې د عمران خان د نیول لپاره د هغه کور ته 300 پولیس نه دي لیږلي او خلک دې په دې اوازو باور نه کوي. عمران خان د اګست په 16مه په یو جلسه کې یوې جج زیبا چودھری ته خبرداری ورکړې وو چې پولیسو ته د هغه د سلاکار شهباز کل د سپارلو له وجې به پر ضد کاروایی کوي. له دې عمله د هغه پر ضد د تراګرۍ او د عدالت د سپکاوي مقدمه درج شوه. د اورګزو د ماموزو قوم یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پوستې ورسره په جمل مایا کې د کلا جوړولو لپاره د اغستې سمکې 1 کروڑ روپو ورکولو وعده پوره کړي. یو ځایي مشر بلال الدین اورګزی د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا سمکه د یو تن نه بلکې د ټول ماموزي قوم ده، نو پیسې هم باید یو تن ته ور نکړل شي.
بار بار یې دغو خلکو سره وعده هم وکړې چې په دې تاریخ او په دې تاریخ به تاسو ته دا معاوضه ملویږي. اوس کوم دی فاینلي 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارټ سرکټ هاوس ته راغوښتل شوی وو. سو تاسو ته به موږ دلته د دې کومې پیسې دي هغه درکوو، خو په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملو نه شوې.
خو له پوست سره په دې لړکې په خبرو بوختي جرګې غړو مشال ریډیو ته ویلي چې هیله لري چې دوی به بیا په احتجاج کولو مجبوره نشي، ځکه چې پوست ورته ډاډ ورکړی چې د اکتوبر تر اخرې پورې به ورته دا پیسې وسپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهره چیانو د خاموشه کولو کوشش نه کوي. یوناما پرون په ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ په هزاراګانو تر برید وروستو د حق غوښتنې په مظاهرې د طالبانو تشدد نارامه کوونکي دي. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دي د ټولو افغانانو حقونه وساتي او د سوله ییزو احتجاج کوونکو پر ضد وسلې نه کاروي. طالبانو لا د یوناما د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په انډونیشیا کې د فوټبال تر لوبې وروسته په ټیل ماټیل او له پولیسو سره په نښته کې د وژل شوو شمېر 144 ته رسېدلې دي. پولیس وایي دا پېښه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ختیځې جاوا سیمه کې شوې او لږ تر لږه 130 کسان پکې زخمي شوي دي. دا د لوبو پر مهال د بدترینو پېښو څخه یوه ده. مرګ ژوبله تر هغې وروسته شوې چې د فوټبال په یوې سیالۍ کې ملمنې لوبډلې پر سیبایا سورابایا قربا لوبډلې اریما ملنګ ته ماتې ورکړه. د اریما مینوالو په لوبغاړو بوتلونه وویشتل چې له وجې وارخطایي او ګډوډي پیدا شوه. او نن د پاکستان او انګلینډ د خپلو بو شل اوریزو کرکټ سیالیو اخري لوبه کوي. په لاهور کې کیدونکې دا سیالي په ونیمې بجو به پیل شي. تر دې مخکې په شوو شپږو میچونو کې درې پاکستان او درې انګلینډ ګټلې دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه اوس پر شو رپورټونو ته. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بریدونو مخنیوي لپاره پوځ یو نوې لار خپل کړې ده. دوی د هغه کسانو کورونه ورانول پیل کړي چې د کورنۍ غړي پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکېلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت پیښ شو نو بیا به هم داسې وکړي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی خولی. خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو تر زیاتېدو وروسته د منځو خلکو احتجاج پیل کړی. دا پرتوال غوښتنه لري چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو رنګ عملیات وشي. عمر اوبخی د بروال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
په میرمچا کې د پوز یو لوړ پوړی افسر چې ل رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د نومنه شوډلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د سپتمبر پر 9 د میرالی په خدري سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه ړنګ کړی دی. د پوینا هغه کورنۍ به په یو یا دوو ورځو کې لسیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوې پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا ونه ویل چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه وران کړي دي. پوځي چارواکي د خپل دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنکړل. خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې اداو تصدیق نسی کولای. په قبایلی سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم قانون رایج وو چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونو ړنګولو او د هغوی کورنۍ لسیمو ایستلو په څیر ټولیزې یا اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه سوې نو د پاکستان قانون وروغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرالی کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال راډیو ته وویل چې په لومړي ځل چارواکو له رسنیو سره داسې خبر شریک کړی دی.
کورونه دوی وای چې موږ وران کړیم دي. دغه شان دوی سختیانه شروع کړی دي. کوم خودکش حمله ور وی دوی دا فیصله کړی دا نه صرف د هغه خاندان والا او د هغه کور بڑنګو بلکې هغه سره نور چې هغه خلک چې صرف تعاون کړی وي نو هغه لا به هم دا سزاګانې ورکو چې د هغه خلاف په مقدمات درج کیږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله دا پیله زل دی. د سره به یقینا چې د هغه چې کوم ولیدین دی هغه تبا یو دا میسج لاړو چې کین کې زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غضب مبتلا وي.
د سپتمبر پر 28 د میرالی پر بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید سوی او چې پکې یو وش سرتیری ټپي سوی ول. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل سوي و چې له کبله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي وو. پوځ دا وکړی وه چې د عملیاتو په نتیجه کې یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې وه او د بې کوره سویو خلکو ستنولو لړۍ یې جاري ساتلې ده. ځایي خلک وایي چې تر ضربیازه به عملیاتو وروسته په لومړیو 2 کلونو کې هلته امن وو. خو له 2013 کاله بیا هدفي بریدونه پیل سوي چې تر اوسه پکې په سلګونه فعالان مشران سیاستوالان دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې او یو پر بل بریدونه هم زیات سوي دي. ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. تر ټولو تازه بیلګیا د جولای له 12 د اوتمانزیو تر سرسوي پرلت دی. دوی غوښتنه کوي چې پوځ او حکومت دې دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو داسې باور ورکړي چې د ډاډ وړوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په انډونیشیا کې د فوټبال پیوا لوبغالي کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 104 او یا ته پورته شوی دی. بیګا په ختیځ جاوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې اوښکې باوونکي ګاز وکاروو او د ټیل ماټیل له امله سلګونه کسان تر پښو لاندې شول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ختیځ جاوا ملنګ فوټبال سټیډیوم کې له ناستو څه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراوه او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخل شو نندارچیانو غوښتل لیوی وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویرې شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جاوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالانې دي. پولیسو ویلی بیگانه لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لک تر لګه دوه پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو درامیسته شو پیښو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیگ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچیانو د کرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمیر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په 2 لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 300 کسان مړه او څه باندې 1000 تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 90 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د اورګزو د ما موضوع خلک غوښتنه کوي چې پوز دی په جمل مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره خسته ازمکه پیسې زر تر زر دوی ته ورکړي. پوز ویلي د ازمکه پیسې یو ځای تن ته ورکړي، خو ما موضوع وایي ازمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام دا. دوی د سپتمبر په میاشت کې په ډېر احتجاج هم کړو چې وروسته ورسره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه. طارق اورګزه معلومات راکوي.
په اورګزو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتی ځمکه د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کېدو پس پر هغه ځمکه تعمیرودونکې د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده. ځایي مشر بلال الدین اورګزی مشال لوډیو ته د خالی پورزویلی د اورګزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 ستمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته ربللی وو، خو بیا یې هغه سي ونکړل.
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړې چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته د موعظه ملويږي، او اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راوختل شي. سو تاسو ته موږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو، خو په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې.
په جمال میا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ځمکه پوځي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی. ولې په دغه کې د یو مل په حساب 10,000 حکومتي نرخ تر مقرر کې دوه پاس 1,00,000 روپے د ملک میر جانان په نامه وتلې دي. کڅو هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل میازمه کې د ملکیت تنازع فیصله د ماموزو په حق کړې و، خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړل شو. بلخوا په دغه اړه د پوز د ریس تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی. البته د شلکسیزه کمیټه یو غړي حاجی محمد صدیق مشال لډیو تویلی د پوزي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر درشمه پورې به ورکړل شي.
د خورا د مودې قوم دی کې د غریب او د مسكين او د مشر د کسر ټولو حصہ دی، دا یو فارق نه دی. هغه حصہ د مقام ته وسپرل شو. څه هغه په داسې شرط باندې چې ان شاء الله در روان 10-30 تاریخ پورې به موږ خپلې پیسې 1,00,000 روپۍ او مترکې د قوم کمیټې مموزی کام کمیٹی سپاہی کے مشران کشران غریبان ڈیرے حل زلے دا کام دے پر گئی نو آغا با آغا تا اور کئی و
پا ہنگو کی دا چرشنبے پرس پوزی مشرانو لشل کسیز کمیٹی سرا ترجگی پاس دا جمل میز مکا یو زلبیا دا ماموزو مشترکا ملکیت گنلی دا دا جمل میز مکی پر ملکیت یو زلبیا فیصلہ پر کی دو دویم فریق ملک میر جنان خپل دا ریزا نکڑو البتا حق پر یوشتم اگست مشال لڈیو تا بیلیو چی یز مکا خپل بولی او کسوک پی مذاکرات کول غواڑی نور تا تیار دے
چرا اس پل خال خموسر نو کمی رہتا چا خبرا جواتا شویا رے و نو مو سر کڑی رے دیو مو سر کڑی رے و ملک دو خلایا دے دو مو رے و سیدو خپل بولو
د ماموزو کوم خلکو پر دویم ستمبر د پوزی کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل دوی شورزه احتجاجي پرلا تر هغه ختم کړو چې د اورګزو لوړپوري پوزی مشرانو د مسلې حل کولو ټاټ ورکړو. کچو هم د جمل میزمکه د ماموزو کوم مشترکه غنلو د پوزی کلی جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادایګي او یازمکه پر اتلونکي کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوه. خو تر اوسه پوزیانو او یا ضلع انتظام د ماموزو مشرانو ته په تحریري توګه سندي ورکړي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په 2013 زیږدیز کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره دا تمه پیدا شوه چې دغه سیمو ښځې به د نورو حقونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې اخیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو ناسرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په قبایلي ضلعو کې د عامه پوهاویو پروګرام پیل کړی دا چې د کمپین یا د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې څومره بدلون راوستی دی دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارا کیمپ یا د ټولنې ارزونی او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي د لوکي په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې کیمپ اداری یو غونډه جوړه کړې و چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقوقو فعالانو، خبریالانو او قبایلي مشرانو برخه درلوده. دا چې د سلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشو ضلع کې په وراثت کې د ښځو د حقوقو په اړه څومره بدلون راوستی دی د دې پوښتنې په ځواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وایي مخکې به په زمشو ضلع کې په دې اړه هیڅ خبرې نه کېدې. له دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوه.
صوبائی متصف اپروچ کری دی چی لکه زمون دا مسله دا او دا مسله مون حل کول غواړو مون خپل حق غواړو میراث کې دا صحافیانو پر تر باندې التا کدا خبري اوس اوخوره چوي التا
خو په دغه غونډه کې برخه لرونکو خبريال ابراهيم شينواري وایي چې په قبایلي سیمو کې خود ته په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خندونه هم لوی وجوهات چې خزې په وراثت کې له حقا به برخه کړي وي.
قبایلي علاقو کې دا یو مشکل وو روایت په نوم باندې د سر په نوم باندې دا غینې سرغړونه کې دا بل دا و چې التا منظم پټوار نظام نو په آی کې د خزینه خو پیدا نارینه او د حکومت جائیداد په هغه تعین نو شوې با جوړ خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغه عدالت ته رجوع کړه چې هغه په وراثت کې هغه له برخې تعین وکړه. د څنګه چې پاکستان کې د آبادی نیمه برخه چې د خزینه دي داسې په قبایلی سیمو کې نیمه برخه آبادی چې د خزینه ده او دغه نیمه برخه چې د آبادی دا په مکمل توګه په وراثت کې د
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلي سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشر اسبیح اقبال وایي چې په زمشو ضلع کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه خنډونه ټولنیز دي او دا خنډونه یوازې د پوهاوی لاره لري کېدای شي.
زهری خبره ده چې الته کلم اوبرنس خبره کې فار ایگزامپل مونږه د پراپرټي خبره کو نو دا څنګه خبره ده چې اوس به خزو ته مونږه مزکه ورکو د دې چې کوم سړی چې د خپل خزو وهي نو هغه وای نو خزه چې وهل نه خوني نو هغه کور به څنګه جوړیږي. نو ضروری خو نه ده چې ته خزه په تشدد پوي کې ته آرام سره په محبت په مینم پویول شي. عموما جرګه ورکه انټروین کې او بیا مغه کور ته لاړ شي او بیا هم تشدد وي الته د دې دا تصور دی چې بس دا د خزو ژوندګي د خزه بوال خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له ډیر شونه زیاتو ځایي سماجی تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او نارینه غړي کور په کور حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي او د خزو د حقونو په اړه د عام ولس تر څنګ د ملا امامانو مخورو مشرانو ملکانو باسره خلکو ته د خزو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یو د اورغزو قبایلی ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یو ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړی وایي د پوهاوی د مهم لامل ای د پلار په میراث کې خپل او د خويندو حق تر لاسه کړی دی. د پاکستان د قانون لمخه په خاندانی ورثه کې هر خزا په شریعه او قانوني حواله سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغه ته د برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولای شي او خزو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونا سرغړونه ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس قاضی فایز عیسا د دغه عدالت له چیف جسټس عمر عطا بندیال غوښتي چې لډیرې مودې راسي د دې عدالت پر خالی چوکیو نوی ججان باید برتی شي. په پاکستاني رسنیو کې د قاضی فایز عیسا خط خپور شو چې پکې نوموړي د پاکستان له چیف جسټس سره د غوښتنه کړې او ویل دي چې د ججانو کمی له امله پر عدالتونو بوج زیات شوی دی. د قانوني چارو ځینې پوهان هم وایي په عدالتونو کې د ججانو کمی خلکو ته د انصاف ورکولو چارې ځنډنه کړې دي او ځکه نو په کار ده چې دا ستونزه ژر حل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور های کورټ وکیل فرهاد پریده مشال لیډو ته وایي چې که سپریم کورټ وي، های کورټ وي یا د هغې لاندې ماتخت عدالتونه، د ججانو کمی د دې په کار باندې ډیر بد اغیز غورځوي او په خصوصي توګه ستر عدالت یعنی سپریم کورټ چاته چې د ټول پاکستان د ولس سترګې وي باید د ججانو کمی زر تر زره پوره کړی شي.
د مختلف نوعیت کې سونه وي د هغې لپاره اسپیشل بینچز په کار دي چې جوړ شي. نو چې د ججانو کمی وي نو دلته بینچز بیا کمی راشي نو بیا هغه کم بینچز چې کار کوي هغې ته دومره ورک برډن راشي چې هغه د روټین کار چې دی هغه په روټین کې چې ججز څومره کار کولی شي هغه مونږ کړی شي او د ججز کمی هر چرته محسوسیږي. په های کورټس کې هم محسوسیږي د ججز کمی، هغه په وخت باندې اپوینټمنټ نه کیږي. په سپریم کورټ کې هم په کار هم ده د وخت تقاضا ده چې دا وشي. دا شی قانوني دی او د دې سره باقاعده په پینډنسي باندې، په پرفارمنس باندې او د جوډیشل ورک په ډسپوزل باندې ډېر سر پریوزي.
د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسا خپل خط چې په پاکستانی مطبوعاتو کې خپور شوی پکې چیف جسټس پاکستان ته لیکي چې څه وجه ده چې سپریم کورټ په 150% کمو ججانو د ډېر وخت راسه چلیږي. دی وایي اندېښمن دي چې سپریم کورټ غیر فعال نشي. یو بل قانون پوه سجاد مسجد وایي چې وخت ځکه هم لګي چې خو د دې لپاره ټاکلې شوې نیټه یا ډیډلاین نه وي، بل پکې د ټاکنو کمیټې د غړو خوښې ناخوښې هم شاملې وي او بیا د ججانو ریکارډونو ته هم کتنې کیږي او دغه ډول نورې وجه هم کېدی شي.
جوډیشل کمیشن چې کله میټینګ ارنج کړي د پروپر یو کمیټي، نو هغه کمیټي چې کوم هغه ارنجمنت کړي زیات ټایم لګي، نو هغه چې کړي سره هر جج ایچ پرومس نزي، نو هغه پروپر یو ریکارډ، نو هغه تھرولی هغه ټول چې سونه ریکارډ ایون هغه ججمنټس اگے اندر رپورٹڈ ججمنٹس رپورٹڈ ججمنٹس ایون اگے نے علاوہ اگے کیسز ریشیو دا ہر سے کنسیڈر کی گئی چھ مطلب چھ کم جج نوم فارورڈ کی نو اگے صرف 4 ٹو 5 ججز نیمز اگا ہم اور صرف فارورڈ کی زبر جی دیکھ یو ٹولو نا غٹ ایشو دے چھ دی التا ایگری کی گنا تا اس اوپر ایس ایچ ایشو نو تا اس شروع شے دا لاسٹ 2 ایئرز نا
دا پاکستان دا ایند آرٹیکل یو ایس ایل 15 او ایم اے دلان دی جوڈیشل کمیشن چھ پکے نہ کسان شامل وی دا سپریم کورٹ دا ججانو ٹاکنہ کوی پکے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دا قانون وزیر اٹارنی جنرل نور ججان او بیا پارلیمانی کمیٹی ہم وی دا پاکستان دائن ترمخا دا سپریم کورٹ دا ججان شمیر 15 پکار دے ولی دا وقت سپریم کورٹ کے یو لس ججان کار کوی جسٹس فائز عیسیٰ خپل خط کے دا ہم لکی چھ دا وقت سپریم کورٹ کے خوشا 50,000 کی سن پراتی دی چلانی دی فیصلہ شوی او باید من خپل خلق دا انصاف حاصل اولنا مایوس نہ کڑو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعات نرخونه کم کړی دي. د خزانه وفاقي وزیر ساکډار د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. اعلان سره سم د پټرولو یو لیټر بیا تر 2.03 روپیو د ډیزل وغه 2.43 روپیو ښکته شوې ده. د پیښور اوسیدونکي د پټرولیم مصنوعاتو بیو ټیټېدو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په محل د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 2.03 روپیو فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2.48 روپیو مقرر شوی. ډیزل یې 2.43 روپیو فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2.15 روپیو فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل 10.19 روپیو فی لیټر رقم شوی او نوی نرخ یې 1.93 روپیو مقرر شوی. د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنی ولسی وګړي خوشاله دي، خو بیا ځنی وایي په کار ده دې سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورټ کرایان هم راکم شي. د پیښور په یو پټرول پمپ باندې یو ټیکسي ډرایور محمد زاهد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
مثال لګه فایده وشو 2.5 200 روپیو ورز تقریبا 180 لا 150 لا چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی لا روشي کنه په دبو نیسم نکی.
په پیښور کې ځنې نور وګړو هم را سره د پټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسی چلو مو هوه چې ټولر سر ځان شي مونږ غریبانانیو مونږ ته اټا پکار د چې ارزان شي اوړه مونږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي مونږ ته هر یو شی ضرورت ته مننه او ټیکسی پر دې ما نه 300 روپیه ورځ خلی ز په 300 نه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت غوړی سحر پیمانه راځي ولور می خپت لې پس سکول لا 50 روپیه دې سحر می 30 ور کړی دي هوټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورم.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته موټر سایکل چلاوم نخپل مې کنه بنگله کې نوکار ما ډیر پرخ کې مونږ له 10 روپیه ډیر شاید خو می سم یو چې شل ډیر شو پیار ځان شي خپل منګي ګورا کوم سیل اورسته.
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمې لخوا د سپتمبر په 13 نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمې دو سره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوی چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچا راکمه شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو مهم خبره درته وړاندې کوم. په شمالي وزستان کې امنیتي ځواکونه وایي په امیر علی خدری سیمه کې دوه کورونه ړنګ کړي دي. د پوځ او چارواکي د نوم نه خول په شرط مشال ریډیو ته پرون وویل چې دوه ورځې مخکې د هغو دوو کسانو کورونه وران کړل چې پر امنیتي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمي چاودنو کې ښکېل بل. په همدې حال کې د جولای له 18 څخه د اتمانځو هغه پرلت لا هم روان دی چې له امنیتي ځواکونو په شمالي وزستان کې د امن لپاره د بې توپیره کاروایې غوښتنه کوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی دی. د نوموړي وکیل بابر روان نن د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې تر هغه وروسته د ضمانت لپاره درخواست ورکړل چې پرون یو سیشن کورټ د عمران خان د گرفتارۍ حکم ورکړ. عمران خان د اگست پر شلمه په یو جلسه کې د اسلام آباد یوې جج زیبا چودھری ته خبرداری ورکړو چې پولیسو ته داغه د سلاکار شہباز گل د سپارلو له وجې به داغه پر ضد کاروایی کوي. له دې حمله داغه پر ضد ترهګرۍ او د عدالت د سپکاوي مقدمه درج شوی وه. اوس پر شوردونکو 19 پروګرام تاندی هیلی ته د دېونه په خبرونه کې به وری چې د پښتنو په سیمو ناامنۍ بې کورۍ او کډوالۍ د ښځو ژوند په څه ډول اغیزمن کړی دی. دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. اوریدونکو تاندې هیلې پروگرام ته ستړي مشي، زه فرخنده صدیم او په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوم چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې په کې نامنی کډوالی بیکوري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د تیرو څو کلونو راهیسې نامنی پوځي عملیات کډوالی او بیکوري ولیدل شو. دغه حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي بد اثرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي یا یو پیسفل سوسایټي یا پرمنه ټولنه هغه د پاره چې دی، نو چې کله ستا په کور کې یو سازگار ماحول وي، چې کوم کې ستا نه کمزوري چې څوک وي، لکه زموږ په کورونو کې زموږ کمزوري زموږ بچي یا زموږ خویندې میندې یا زموږ قربدانی، چې اغه په یره او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغه یو صحتمند یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټي کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو خماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربيت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اٹیچیوډ هغه بیا هم اکه شانتي سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. دا ګوري چې دا پلار دا مور وهي یا دا پلار دا خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي، نو دا هغه بیهیویر کې او هغه اٹیچیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کمزې کې کمزوري کسبي یا کمزوري خلک ګوري، پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه ویم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده. دغه شانتې موږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وي، کمی سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دنه سړی په خپل کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کیږي دا یو چین سرکل دی، دا یو چین دی. چې کله هغه سوسایټي کې جبر ګوري اور یا د ریاستي جبر ګوري هغه برداشت کوي یا هغه زغمی، نو بیا هغه داسې نه چې هغه زغمی، هغه زور هغه بیا الته په خپل کور کې ځان نه په کمزوري باندې وباسي.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 20مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکی خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یو پوره امنه ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ور امن معاشري یو ځوالي یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي وي او که سیاسي وي او که مذهبي وي، چې هغې ټولو جلک پکې ښکاري که دې کې کوم څیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې معاشرو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابې نه کېږي، نو هغې وجه دا یې چې دې کې یو پارت مسنګ وي. او کله چې دا پارت مسنګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې ته نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوا چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه دا چې په سیمه کې د نامنې خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګوري ماشومان، غریبان، مزدوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوګي په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډیر زیات متاثر شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو، چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره
استعمال
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو او تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال وای یوه پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېری یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېری د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو خبرې کې همیش د نجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بایولوژي ووایو او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو نجونو ته، یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغه وروسته د خزو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمیر بندیزونه لګولي دي. سیرون کې وایي د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمی شری یو مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بیکوري ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسور ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د وی پورب نه ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس خیبر پښتونخوا یې څه شو ده نه، او بیا په کې دا یو مستیم د فاټا په نوم باندې را لخوا سیګم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارتھ وزیرستان د پرمیدنسی باندې تقریباً خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ، او اولنی تقریبا 2-3 کالو کې موږ په صرف لیو سټوډنټ سات ځل اډیټیشن سیکټر کې د تاسو صرف لګا دا څنګه خبرو کوم. نو بیا په دې کوم سره یو یو سیرو نه بریټش کونسل والی یو دوه پروجیکټ سره نو چې هغه په دې فیمیل اډیټیشن باندې تار کولو دا چې کوم ته یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی. نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر خفاجه چې ایم اس لانو دا اثر زمو کوم مسمو څه چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن څه جوړاري چې کوم میسترل پراتل نو باندې کې د فیمیل ریشو هم رااله، خاص کر زمو سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ د طالبې کې چې د مو میجر اچي اسټوډنټس فیمیل نو کوم انرولمنټ شو. نو اوس الحمدلله لکه سم چې هغه دې ایجوکیشن بیس دلته کوم کم نه خپل کوم چې په لپاره کوم چې یو لکه سیمه نوم راشي دا انکرج شي او بیا د دې یو پازیټیو ایمیج پورت شي بریا لاس چې د خلکو په ځای چې کم دا ریزیډیټي دا کلچرل او دا چای به سټکچر والا چې کم سیزونه پراخري چې دا رو رو کلکسي
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې خزه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
مشال ریډیو دردونکو اوس روخانه مستقبل خبرونه درته ورو د دیونه په پروګرام کې چې په تکراری توګه به ووري په ترکیه کې د لوړز د کلو فرصتونو په اړه معلومات درکو د خبرونه منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعہ وړیا تعلیم ورکوي. داونه په روخانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلي رضیا ودود سره مخابري کړي. هغه وایي
اپر سوات مټ ډیسټریکټ سره یو کله لګي بيدرا نو داغه سره تعلق ساتم. مخبر تم بیچلر لیول ایجوکیشن چې دغه د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي داغه سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو مخبر ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې سیم سبجیکټ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیټ شو. نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي.
رضیا ودود وایي مور پلار او ورونو خويندو ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه نو موړي وایي
دا زما یو مطلب سترګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپ ته اپلای کولې کې دی چې شي د ترابو سکالرشپ آفر شو هغه ته به مې اپلای کولې کومن ویلث سکالرشپ ته دا ټیسټ مې به ورکول او ایون ما دا کوشش وکړ چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم. ما به ډیفرنٹ یونیورسيټي سرچ کول دی یونیورسيټي ریکوایرمنټس مې کتل دا وی مطلب سو ایڈمیشن کول آفر کې کی څنګه نو هر څه ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا دا سید د یونیورسيټي ایڈمیشنز آفر شي کوم کې چې زه اوس خپل اعلی تعلیم حاصلو ما د استنبول صباحت انزایم یونیورسيټي. نو د ایڈمیشن آفر شي او د یو لکه مطلب سکالرشپ هم خپل د دې ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه کتل او بس د یو هغه فون فیل کول او هغه مطلب یو چیک لیست مې ځان ته جوړ کوچی لکه خیر د زب اپلای وکم بیا چې د مخکې به ګورو کوم نشه نه خیر د سم مسله نشته.
رضیا ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسيټیو په نسبت د دغه یونیورسيټي شرایط اسان وو او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي نو ځکه یې دا خوښه کړه.
ایون د دې یونیورسيټي ټول نغه خبره دا چې دوی په هغه ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسي ټیسټ چې د خیر ته دلته ورکول شي د ایډمیشن نه پس نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمټ مې کړو نو ویډ انټینډ چې د دوی ماته ریسپانس وکړي چې لکه ستاسو ایډمیشن وشي دومره پرسنټ سکالرشپ ایون سٹارټ کې د دې ماته سکالرشپ دې کمپلیټ نه راکاو نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسيټي کې چې لکه زما مطلب دا داسې کنډیشنز دي کته سمار له 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنټس یو هر څنګه ورته وی تل دې په کلیئر دغه کې چې دا د ایشو دي کته سو د سات کال شي نو ټیک د زبا مطلب د ایډمیشن نه نو هغه چې دې دیو ماته ریسپانس ډیر خراب کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب دې په پارت ټایم جاب کې زمو سره د دې اپورتونټیز راکې ایون د دې سره زمو ایکسپیرینس کیږي پر ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي.
نو موړې په دغه یونیورسيټي کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشن چې د هغه مطلب فارم چې د هغه آنلاین د کی د دوی سټریټ د سی رولز نشته دی پروفیشنسی ټیسټ واړی کمپیوټر فلو آی ایس سی ډیوټو فلو واړی خو د ایڈمیشن نه پس هغه واړی د ایم ایس لپاره چې د پروپوزل ډیمانډ نه کوي خو د پی ایچ ڈی لپاره دوی چې د سیم مطلب سیمپل رائټینګ واړی کم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لکھے یا ریسرچ پیپر لکھے لائی نو آگا تاسو ہم مطلب ایز اے سیمپل پیپر اپلوڈ کر لے دی ایڈمیشن دا پارا چی اپلائی کے وائی بل دا چی دیو انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دو دا انگلش واڑی چی لکا کم چی مطلب میڈیم آف ایجوکیشن چی دے آگا تاسو پا انگلش کے حاصل کرائی اور داغی نا مطلب داغی اپروف سی لکا سپوز مخ پر لے ڈگری چی کری دا نو آگا زمان تھرو آؤٹ ایجوکیشن چی دا پا انگلش کیونی بس یونیورسٹی زیاد تر یونیورسٹی ان چی دا دا سرٹیفیکیٹ ایشو گئی مخبل یونیورسٹی سرا مطلب تاسو خبره وکي او مطلب پکم یونیورسٹی کی هغه ورته د سرٹیفیکیټ ایشو کوي په پاکستان کې ما پخپل د خپل یونیورسٹی نه راغسته دی هم دا سې کی یو لیټر غواړي دی یو سرټن کیسه کې سلو پینځه کوېشن د کشانت کې مطلب ته پوسټ کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې د هغه باغ 4-5 کوېشن چې د اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو سې دی نو دا سې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې د هغه
رضیہ ودود وائی کا زوانان پر دے سکالرشپ تر لاسا کولو کے بریالی شی نو احس مالی مشکلات بن لری
دیو چی 100% سکالرشپ ور کی نو پاگے کی چی دے مطلب ٹیوشن فیس 100% دا اکومیڈیشن 100% چی دے کوری فوڈ 100% کوری دا غینا پس چی دے دیو مطلب جاب آفر پی سٹوڈنٹس تا جاب آفر دا چی لکا زمان خپل باندی ویکینڈ کلاسیز نو پا ویک ڈیز کی چی دے پارٹ ٹائم جابی دا غی سرا سرا دا سٹوڈنٹس گرو میں مهم کی گر دا غی پیسا باندی دیو آگوی تے سٹائپنڈ ورکی نو دا غوی کم خرچی چی ایکسٹرا خرچی چی دے آگا پا غی کی دیو چی کم مطلب سٹائپنڈ ورکی نو آگا دم روی چی لکا ایون سٹوڈنٹس پر جانتا سیونگ ہم کئی نو دا یو مطلب دیو دیر خا پیکیج ورکی سٹوڈنٹانو تا
رضیہ ودود هم داراز اویل د نورو غربی هیوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایتو مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکی په اسانه اوسېدل شي
ظاهر خبر ته ما کوشش چي د نور ملکونو د پاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما د پاره د خوخي زې ولې دی ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاوي کې دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ به د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کې څه مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې دی د پردې او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کوڅو پرده کوي مخ پټای ک سر پټای ک نه پټای په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د پاره سپیشلی د جنکو د پاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر لکه دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو باندې په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هیروئ چې لکه تاسو د دې سوسایټي د پاره د دې د پروګرس د پاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ نو تاسو هیڅوک هم نشي مطلب شاته د ښکول تاسو نشي شاته پاتې کېدی
د سوات سیمې رضیہ ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ڈی کوي ټولو میاندو پلارانو ته وای په کار دا چې د خپل لونو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي په دې حق لنور تفصیل هم اوریدل شي خو د لنډ د مینا پاس
د مشال ریډیو پر خانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې په ترکی کې د اعلی تعلیم سمره مو کې دي او دغه لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه تر لاسه کېدل شي په دې خبرونه کې به اورې چې د داخلو لپاره څه شرایط دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روخانه مستقبل تر څنګ وځه
په استنبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه
موسی خان زمانوم دی او ډیر سیمرګری سره زماري هيشي تعلق دی سیمرګری سره نږدې و دره د ملکن ضرور سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی سرکاري سکولونو کې مې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم څورته وایو مونږه هغه سپیریر ساينس کالج نه ما کړې او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو قرطبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ماستر چې وته مونږ وایو خپل سم ما د پانی یونیورسٹی اسلام آباد نا پاس کرے او ایم فل هم ما د انټرنیشنل پانی یونیورسٹی اسلام آباد نا اسلام آباد کې ما کله تعلیم هم کوم ما به سره جاب هم کوم مختلف ارګنایزیشنز کې ما کاروم کړی دی دغه دوران کې چې کله زما ایم فیل کمپلیټ شو نو ما مختلف ملکونو لپاره د هایر سټډیز یعنی لوړ زده کړو لپاره اپلای هم کړی و چې موږ ورته پی ایچ ډی وایو یا ورته ډاکټورا وایو. نو دا څه و زما د ترکی کې دې کې ایڈمیشن شوی دی او دا کې نه پس 2015 نه پس راغلی یم ترکی ته. نو دی وخت کې استنبول یونیورسټي نه زه ډاکټورا کوم یعنی پی ایچ ډی کوم په میډیا اینڈ ماس کمیونیکیشن.
موسی خان وایي د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری گیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومه کچه زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نو موري وویل
دا چې کوم زمون ماشومان سبقونه وي او چې دولسم پاس کینو د دې نه پاس هغوی دې ته اپلای کولی شي. مطلب په دې کې د سلور کالو د ګریجویشن پروګرام د انډر ګریجویټ څه وته مونږ وایو یعنی د لسم سره لسم چې لسم سره لسم چې کوم ماشومان پاس کوي انډر ګریجویټ ډیګری چې د نو هغوی هم اپلای کولی شي او کوم ماشومان چې هغه ډیګری حاصل کړی تخپل ملکونو کې نو هغوی د ایم فیل او ماستر لپاره هم اپلای کولی شي او چې څا ماستر ایم فیل کړی نو هغوی د پی ایچ ډی لپاره هم اپلای کولی شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انډر ګریجویټ ته اپلای کوي نو هغه سلور کاله یا تینځو کاله دا دورانیه لپاره ورته سکالرشپ ملو شي. څوک ماستر لپاره کوي نو دا غنه د دوه دریو کالو به پورې دورانیه ده او دا څنګه چې څوک پی ایچ ډی لته نو دا هغه د سلور نه تینځو کالو یا شپږو کالو پورې دورانیه ده. دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا زه به اوریدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کوم جنکه چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې اپورتونټي معلومول غواړي نو هغه لپاره اسان ترین طریقه هم دا انټرنیټ د چې په دې به اپلای کوي.
موسی خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نو موله حق ولکانو جنکوتا چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ تر لاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا چې بالکل کیژوال ما خلی خو نیټ طریقې سره او نیټ طریقه دا چې کوم تاسو کوم کوېشن یې تاسو په اپلیکیشن کې نو ته الته کې بالکل پاغتان کې د لیکلو په ځای باندې هغه ته په سایت کې یو بل فایل کې لیکل شي هغه ځوابونه خو خپل خپل لیکل شي هغه چې کوم مستیک دی ولته نه دی کا ګرامټیکل دی کا لنګویج نو څه څه نه دی هغه تینې وسته شي خو د پوینټ ځوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په خپله طریقه باندې پریزنت کول دي. مطلب دا چې تا کې څومره کیپابیلټی د څومره قابلیت ته نو هغه خو صرف تا خو شخه خلک کیږي نه خو چې کوم خلک ستابره کې هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو په هغه داسې زده کړه کړی دا کوم طریقه باندې د کم کم نور داسې داږي دوران کې کم کم سيزونو نه فائدې اغستې دي نوکری یې کړی دا یا سرټیفیکټ ګټلې دي نور مقابلو کې حساب اغستې دا هغه ټول سيزونو په خپل خپل طریقې سره په لیکل پکار دی البته هغه یو بل داسې خصونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسورانو نو موږ تبدا یو ځخه خصونه اپلوډ کړي چې موږ هغه سره تاسو اول سره کانټیکټ کوو نو چې هغه موږ تاسو اول سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریفرنس لیټر څه دی.
موسی خان په ترکی کې پی ایچ ډی کوي وای دغه هیواد زکه ترقی کړي چې ټوله نرخځیه تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.